افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم او سهار مو بخیر. د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري چې امریکا، روسیې، چین او پاکستان په خپل ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې له حکومت سره دې مخامخ خبرو تکشینی. دا په اصل کې ده چې د پاکستان صدر اعظم څو ورځې وروسته امریکا ته روان دی. نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 28 د جولای 14. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل سي. د بشري حقونو د سر ادارې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یوه پیشنهادي طرحه تایید کړې چې له مخې به د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدوده سي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل سي. زلمی خلیلزاد تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې پر دې موضوع یې پرون په پیکینګ کې د چین، روسیې او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې بحث وکړ. زلمی خلیلزاد لیکلي چې د حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ مذاکرې باید د سولې یو چوکاټ او د راتلونکي لپاره ټول شموله سیاسي طرح وړاندې کړي چې ټول افغانانو ته د منلو وړ وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیکلي په دې غونډه کې موافقه وسوه چې د بین الافغاني مذاکرو له پیل سره سم دي یو جامع او دائمي اوربند پیل سي. د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ له حکومت څخه غوښتنه وکړه په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. دغه ادارې د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وژنې تورن کړل. دغه حمله د دوشنبې او سه شنبې ترمنځ شپه کې په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک شوې وه. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریفزي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په هغو عملیاتو کې وسلولو طالبانو ته هم زیان اوښتی وو.
هماغه پېښه کې د وسوال طالبانو ځینې کسان او مهماتو د دوی وسایط هم له منځه وړل شوي ول. هماغه پېښې په تړاو ځینې تورن کسان هم نیول شوي ول چې هغه پېښې له هغه د دې پېښې جزئیات سره هغه څخه پوښتل کېږي. نو انشاءالله د ولایتي ادارې له خوا یو هیئت هم ټاکل شوی دی چې دغه هیئت به کوم معلومات راټولوي، دغه پرېکړه به وروسته له رسنیو سره شریکې کړو.
د شغلی شریفزی په وینا تر دې مخکې طالب جنگیالیو له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کړې او د دې روختون له شاوخوا څخه یې پر امنیتي ځواکونو ډزې کړې وې. د بادغیس په مرکز قلینو کې لسګونو کسانو په یوه لاریون کې د والی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. لاریون والو چې د ولایت د ودانۍ مخې ته راټول سوي وو پر والی د اداري فساد تور ولګاوه. دوی ادعا وکړه چې د کمزوري ادارې له کبله د بادغیس په بېلابېلو برخو کې ناامني زیاته سوې ده. خو د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی پرون ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لاریون والو ادعا رد کړې.
دې مطلق په کوم ځای راډوم دا وایي چې دوی اصل کې نور مسایل دي، نور سیاسي غوښتنې یا مثلا شخصي نفادي غوښتنې یا مثلا سلیقوي غوښتنې دي. د هغې په خاطر دغه شان د بانې کوي، مثلا د هغې په خاطر باندې دوی خپل دغه جوړ کړی.
د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یوه پیشنهادي طرحه تایید کړې چې له مخې به د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدوده سي. د دې پریکړې پر اساس به ټرمپ پر ایران د هوایي حملو تر پیل مخکې له کانګرس څخه تایید ترلاسه کوي. پرون په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، دغه پیشنهادي طرحه په 215 موافقو او 120 مخالفو رایو تایید شوه. تر شلو زیاتو جمهوریت غوښتونکو هم له ډیموکراتانو سره لاس یو کړ او دغه وړاندیز یې د استازو جرګې د دفاعي بودیجې په لایحه کې شامل کړ. له دې سره به له هغې 225 میلیارد ډالري پیشنهادي دفاعي بودیجې څخه 10 میلیارد ډالره کم سي چې ټرمپ غوښتي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یو بیا خبرداری ورکړ چې دقت دې وکړي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرې کې وویل ښه دی چې ایران پام وکړي، دوی پر ډېره خطرناکه لار روان دي. د امریکا او ایران په اړیکو کې کړکیچ په وروستیو څو اونیو کې اوج ته رسېدلی دی. ولسمشر ټرمپ اوس پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو خبرداری هم ورکړی دی. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله وایي د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د ده له ډلې سره تماسونه پرانیزي. دا په اصل کې ده چې امریکا د حزب الله پر رهبرانو تازه بندیزونه لګولي دي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. نصر الله د جزئیاتو له ورکولو پرته د حزب الله له المنار ټلویزیون سره پرون په مرکه کې وویل. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په لبنان کې د منځګړو له لارې له حزب الله سره د تماسونو چینلونه پرانیزي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله په همدې مرکه کې وویل که د واشنگټن او تهران ترمنځ جګړه ونښته د امریکا متحد هیواد اسرائیل به بېطرفه ونه ګڼل سي، بلکې شاید ایران لخوا ورباندې حمله وسي. او افراطي وسلولو پرون د سومالیا په ساحلي شر کیسمایو کې پر یوه هوټل حمله وکړه چې په نتیجه کې نامعلوم شمیر کسان ووژل شول. د جرمني خبری اژانس د یوه عالي رتبه پولیس افسر په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. په نورو راپورونو کې ویل شوي چې په حمله کې ګڼ کسان وژل شوي. تروریستي ډلې الشباب د دې حملې مسؤلیت منلی دی. حمله په یوه موټر بم چاودنه پیل شوه چې وروسته وسلوله جګړه وسوه. تاسی ازادی رادیو تا واجی است. په راپورونو کې اوري چې امریکا، روسیه، چین او پاکستان په خپله ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې له حکومت سره دې مخامخ مذاکرو ته کښېني. دا په داسل کې ده چې د پاکستان صدراعظم څو ورځې وروسته امریکا ته روان دی. راشد خان د کرکټ ملي لوبډلې د ټولو فارمټونو لپاره نوی لوبډل مشر وټاکل سو.
کوشش هدف به هم دای په لوبډله کې هیڅ ستونزه نشته. هر یو په اتفاق دي، یو بل ورونه یو، یو فامیلی یو.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي پر ترکیه د امریکا سخت F-15 ډول الوتکو د خرڅولو په اړه د امریکا دریز نه دی بدل سوی. د ژوند رنګونه هم خپرو.
څوک همدا شاته شاګردان ته دومره توجه نه ورکوي، فکر کوي چې هغوی تنبل دي.
تر اونیو بجونو مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع راخلو. مخکې تر دې چې د پاکستان صدراعظم عمران خان واشنگټن ته سفر وکړي، د هیواد له امریکا، روسي او چین سره یو ځای په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل سي. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا، پاکستان، روسیا او چین حکومتونو په ګډه له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې په خاطر مستقیم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې امریکا، روسیا او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی سي. پاکستان د امریکا، روسیا او چین ترڅنګ له طالبانو دا غوښتنه لس ورځې مخکې له هغه کړې ده چې ټاکل سوې ده د پاکستان صدراعظم عمران خان د روانې جولای میاشتې په 22 نیټه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې وویني. د دوی د خبرو په ایجنډا کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم پر ضد د مبارزې موضوع هم یاده سوې ده. امریکا او افغانستان په دوامداره توګه پر پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورکوي، او په نتیجه کې امریکا له پاکستان سره میلیاردونه ډالر نظامي او مالی مرستې قطع کړي دي. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تورونه ردوي. د جمعې په ورځ د امریکا استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په چین کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ټولو لوریو توافق وکړ چې د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو ترمنځ د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل سي. زلمی خلیلزاد وروسته له هغه چې په دوحه کې یې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې د جولای میاشتې په 9 پای ته ورسولې، د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دریم پړاو سلامشورو په دې غونډه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترڅنګ د چین، روسیا او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. دا غونډه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د واشنگټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه سي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس وایي د هیواد هدف یې دا دی چې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، نه دا چې له دغه هیواد خپل ځواکونه وباسي. د لازادي رادیو سره د پنځم په ورځ په خبرو کې داسې ویل.
Let me first clarify our goal.
لومړی غواړم دا روښانه کړم چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یو هوکړې ته رسیدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو. زموږ لوی هدف دلته د روانې اوږدې جګړې ختمول دي، نه د وتلو یو هوکړې ته رسیدل، بلکې د سولې یو داسې هوکړې ته رسیدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي.
د ویل چې امریکا په یوازې د طالبانو پر خبرو او ژمنو تکیانه کوي او طالبان باید خپل ژمنې افغانانو ته عملي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي و چې یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره له طالبانو سره تړون نه غواړي، بلکې د سولې یو تړون غواړي. د ویل هیواد یې له افغانستان سره اوږدمهالې اړیکې او شراکت غواړي. دا خبره ښاغلی خلیلزاد په واشنگتن کې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان په اړه په یو کنفرانس کې په یو ثبت شوي ویډیو کې وکړه.
ومردل چې پاکستان، امریکا، روسیه او چین له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښینی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان باید خپلو ژمنو او خبرو ته عملي بڼه ورکړي. جان باس له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د دوحې غونډه د پایلو او پیغامونو له اړخه مهمه وبلله. تفصیل د محمد امین کمالپوری پر راپور کې.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باز د دوه ورځنۍ ناسته د افغان کشالی د پای ته رسولو لپاره د مسکو تر ناستې مهمه بولی. نوموړي په ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکا تمه لري چې افغانان له دې لارې د خپلو کلونو ارمان سولې ته ورسیږي. دی وایي موږ هیله لرو افغانانو سره مرسته کوو چې د دوهې د دوه ورځنۍ ناستې څخه ترلاسه شوې مثبتې او رغونکې پایلې په داسې ډول منسجم کړو چې په لنډ وخت کې د دې شاهدان واوسو چې افغانان خپلې هغه هیلې ته چې له کلونو راهیسې یې له یو بل څخه جلا کړي او د جګړې د زیاتوالي لامل شوی ورسیږي. د سولې اوم پړاو خبرې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سرطان میاشتې په اتلسمه نیټه په دوحه کې پای ته ورسېدې. د همدې میاشتې په شپاړسمه او اوولسمه نیټه له افغانستان څخه تللي 350 کسیز پلاوی چې پکې یو شمیر افغان چارواکي هم شامل ول، د طالبانو له 10 کسیز پلاوی سره د سولې په اړه بحثونه وکړل او د دغه خبرو پای کې دواړو لوریو یو ګډ پریکړه لیک هم صادر کړ. د امریکا سفیر د مرکې په لړ کې همدا شان ویل چې امریکا یوازې د طالبانو په خبرو او ژمنو تکیه نه کوي او وایي طالبان باید خپل ژمنې د افغانستان خلکو ته عملي کړي. دی وایي موږ د طالبانو هغو خبرو ته چې وایي له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ نه کوي او د افغانستان هغه خاوره چې د دوی تر کنټرول لاندې ده امریکا او ملاتړو ته به یې ګواښ نه وي، خو موږ له هغوی غواړو څو دا ژمنې په عمل کې ثابتې کړي او وښیي چې خپلې ژمنې عملي کوي. زلمی خلیلزاد د دوهې له ناستې وروسته چین ته ولاړ او ټاکل شوی چې له هغه وروسته د امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه د مشورو لپاره امریکا ته ولاړ شي. په کابل کې د امریکا سفارت ډاډ ورکوي چې سولې ته له رسېدو وروسته به د نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. محمد امین کمالپوری، د ازادۍ راډیو، کابل.
ومردل چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان باید خپلو ژمنو او خبرو ته عملي بڼه ورکړي. له ازادي راډیو سره د جان باس ځانګړې مرکه د 2 بجو په خبرونه کې په بشپړه توګه اوریدلای شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په څو شیبو کې د افغانستان په اړه د نړۍ په مطبوعاتو کې هم د راغلو مقالو او لیکنو مخکتنه کوو، خو ترګه مخکې اوري چې یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یوه نوې آله جوړه کړې ده. نور لیسمت سروان.
یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس په ځای داسې ګجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کېږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرولېږي. د وی کارا په نوم هندي ستارت اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومیږي او د لاس په رغوي کې نیول کېږي. کای د کمپیوټر کارونکي ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته قمانده ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنیو موضوعونو ځای ونیسي، ځکه چې جوړونکي وایي چې د کای په وسیله پر کمپیوټر کار اسانه کېږي. د دې آلې کارونکي د لاس په شورولو لیوي وی پانی بلی ته تلی شي او یو شی کلیک کولای شي. همدارس د دې آلې په وسیله د کمپیوټر کارون کې د لاس د خوځولو لاري د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا اړولای شي. اصلا د آله یا کای د انسان د لاس حرکات پیژني. د هند ویکارا کمپنی وایي چې په اصل کې دا آله د ډیزاینرانو یا طراحانو لپاره جوړه کړې وه، خو اوس فکر کوي چې ټول خلک ورڅخه کار اخیستلی شي.
اوس به سفیب الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د سولې د هڅو او د ننګرهار په ولایت کې د جمعې ورځې په حملې باندې تمرکز کړی دی. اکانومیست اونیزی په دې اړه لیکلي چې د دوهې د تیرې اونۍ بین الافغاني ناسته په واقعیت کې د افغانستان د 40 کلن کړکیچ په برخه کې یو پرمختګ و. په دې ناسته کې طالبانو موافقه وکړه چې په ښوونځیو، روغتونونو او بازارونو بریدونه ونه شي او د خلکو د سر او مال تضمین وشي. د اکانومیست په لیکنه کې هم طالبان افغان حکومت لاسپوڅی بولي او د اوسنۍ ادارې له استازو سره رسمي خبرو ته نه دي حاضر، خو د دوی له یو شمېر غړیو سره یې په دوحه کې ولیدل. په دوام کې راغلی چې د دوهې بین الافغاني ناسته د یو کنګل ماتولو چې سولې ته د رسیدو په لار کې مرسته کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د ریاست لپاره د نوماند جنرال مارک میلی په نظر باندې مقاله لیکلې. جنرال مارک ویلي له افغانستان د امریکایي عسکرو ژر ایستل به یو ستراتیژیکه تېروتنه وي. نیویارک ټایمز لیکلي دا په ښکاره د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان نظر څرګندوي چې اوس وخت سپینه ماڼۍ ورسره په لانجه ده چې له افغانستان د عسکرو په ایستلو سره جګړې ته د پای ټکی کېږدي که څنګه. ورځپاڼې د جنرال میلی په حواله لیکلي، ما ډېر وخت په افغانستان کې تیر کړی او د دې خبره د افغانستان ماموریت ورو دردونکی سخت خو په عین حال کې ضروری ده. نیویارک ټایمز ته ځینو چارواکو ویلي دفاع وزارت ولسمشر ټرمپ هڅولی چې که آن د سولې د یو تړون په نتیجه کې د امریکا ټول عسکر هم باسي، خو په افغانستان کې د خاصو عملیاتو ځواکونه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې څه وخت مخکې ویلي و چې له افغانستانه یې ځواکونه ایستل، خو وروسته یې د پوځي مقاماتو په خبره دا کار ونه کړ. د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې د ریاست لپاره نوماند جنرال مارک میلی داسې وخت له افغانستانه د امریکایي عسکرو ژر وتل ستراتیژیکه تېروتنه بولی چې امریکا په تیرو وو دورو کې له طالبانو سره په خبرو کې ډیر تمرکز له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو او دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفادې په ډاډمنېدو کړی. د عسکرو د ایستلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې د ډاډمنېدو په برخه کې امریکا او طالبانو ځینې پرمختګونه هم کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي تر هغو چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوې، په هیڅ شي موافقه نه کیږي. په ټولو مواردو کې بین الافغاني خبرې، د سولې تړون او دایمي اوربند شامل دی. انډیپندنت برېټانوي ورځپاڼې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د جمعې ورځې د انتحاري بریت په اړه مقاله لیکلې. دا بریت د واده په مراسمو شوی. د ورځپاڼې په لیکنه یو 14 کلن هلک دا بریت کړی او لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي. په دوام کې راغلي پچیرګام ولسوالۍ د داعش یو مرکز ګڼل کېږي او طالبان هم پکې پراخ حضور لري. داعش ډلې په تیرو کلونو کې په ننګرهار کې د څو مرګونو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. که څه هم طالبانو د ننګرهار په پچیرګام کې د جمعې ورځې په بریت کې لاس لرل رد کړي، خو انډیپندنت ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي سولې ته تر رسیدو پورې به له افغان او نړیوالو ځواکونو سره جنگ ته دوام ورکوي.
راشد خان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو فارمټونو لپاره نوې لوبډل مشر وټاکل سو، خو ګلبدین نایب ور باندې اعتراض کړی دی. تفصیل له وصل ویسال.
په نړیوال جام کې له پرلپسې ماتو وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ګلبدین نایب له لوبډل مشر لري او پر ځای راشد خان د نوي لوبډل مشر په توګه وټاکه. دغه پریکړه د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی د جمعې په ورځ د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وکړه او هیله څرګنده کړه چې راشد خان به دغه مسولیت په ښه توګه پر مخ وړي.
د یو ځوان دی، یو نوم دی، یو استعداد دی، د ټول افغانانو لپاره د قدر وړ خبره ده. نو نن رسمن مشتاسته زموږ ګران ورور راشد خان د افغانستان د ملي لوبډلې د درو سر پر مټو کیپټن دی او دوی به د افغانستان د ملي لوبډلې رهبري کوي.
د لوبل مشر په توګه د راشد خان له اعلانېدو وړاندې په رسنیو کې ځینې داسې راپورونه هم خپره شوي و چې اصغر افغان بیرته د ملي لوبډلې د لوبل مشر په توګه ټاکل شوی، خو د کرکټ بورډ مسؤلینو نوموړی د راشد خان سره د ملي لوبډلې د مرستیال لوبل مشر په توګه اعلان کړ. اصغر افغان له نړیوال جام سیالۍ وړاندې په ناڅاپي ډول د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه لخوا له لوبډل مشرۍ لري او پر ځای ګلبدین نایب د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو چې د کرکټ بورډ دغه پریکړه له سخت نیوکو سره مخ شوه او افغان لوبډلې په نړیوال جام کې خپلې ټولې 9 وړ سیالۍ بایلودې. پخوانی لوبډل مشر ګلبدین نائب په نړیوال جام سیالیو کې د کرکټ ملي لوبډلې د ماتو مسولیت په هغو تجربه لرونکو لوبغاړو واچو چې د په خبره په نړیوال جام سیالیو کې خپل مسولیت په خطوګه ادا نه کړ. راشد خان په اوسنی وخت کې د ملي لوبډلې لوبډل مشر د ځان لپاره له ننګونو ډک کارو بل خو ډاډ ورکړ چې په پوره توان سره بحث کوي چې د ولس د هیلو سره سم لوبډل رهبری او په نړیوالو میدانونو کې د افغانستان نوم وځلوي.
خاص کر په دغه حالاتو کې چې موږ نن سبا کرکټ کوم حالات دي، په دغه حالاتو کې لوبډل مخ کې وړل لګي او ټف چیلنج ته زما د پاره خاص کر ځوان لوبغاړي زما د دې کار لوبډل سره کېږي او بیا د لوبډل مشر کول آسان خبر نه ده، خو انشاءالله کوشش هدف هم دی. په لوبډله کې هیڅ ستونزه نشته، هر یو په اتفاق دی، یو بل ورونه یو، یو فامیل یو. هدف هم دی چې افغانستان د پر لوبې وکړو، افغانستان ته افتخارات راوړو.
خو د راشد خان له دغو خبرو څو شېبې وروسته پخوانی لوبډل مشر ګلبدین نائب د اعتراض په ډول د رسنیو لور ته راغی او غوښتل یې چې یو لړ مسایل له رسنیو سره شریک کړي چې د کرکټ بورډ مسؤلینو په زوره دغه مخه ونیوله او نوموړي ته یې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه ورنه کړه. د ورزش د برخې یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان په کرکټ بورډ کې روان وضعیت، په لوبډله کې ډلې ډلبازۍ او د کرکټ بورډ په چارو کې سیاسي مداخلې د افغانستان د کرکټ د تباهۍ په معنا بولي او له افغان حکومت نه غواړي چې د موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. وصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د امریکا سرپرست دفاع وزیر وایي پر ترکیې د اف 15 ډوله الوتکو پلور پاړه د امریکا دریز نه دی بدل سوی. دا وروسته له هغې چې د ترکیې دفاع وزارت پرون وویل له روسیې څخه د راکټونو اس 400 ډوله دفاعي سیستم ترلاسه کړی دی. تر دې مخکې امریکا ویلي و چې که ترکیه د جولای 13 له روسیې څخه د راکټي دفاعي سیستم د رانیولو پریکړه بیرته وانخلي، پر انقریبه اف 15 ډوله جنګي الوتکې نه پلوري. د دې موضوع تفصیل له ملالې بشیر څخه اوري.
د امریکا سرپرست دفاع وزیر مارک اسپر وایي د ترکیې لخوا د اس 400 توغندیو دفاعي سیستم له ترلاسه کولو خبر دی، خو د اف 15 جنګي الوتکو په اړه د امریکا دریځ نه دی بدل سوی. ترکیه د جمعې په ورځ د روسي میزایلو پرمختللې دفاعي سیستم ترلاسه کول پیل کړ. له دې سره خطر رامنځته سوی چې امریکا شای پر خپل ناټو متحد هیواد ترکیه بندیز ولګوي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر مارک اسپر په واشنگتن کې د ازبکستان له دفاع وزیر باخورد قربانوف سره د لیدلو پر مهال په دې اړه داسې ویل: موږ خبر یو چې ترکیه د اس 400 سیستم ترلاسه کړی دی. د اف 15 جنګي الوتکو په اړه زموږ دریځ نه دی تغیر سوی، او زه به له خپل ترکی سیال د دفاع وزیر هولوسی آکار سره خبرې هم وکړم. له دې خبرو وروسته به معلومات شریک سي. د اس 400 دفاعي سیستم لومړی برخه د انقره مرتد نظامی اجهزه انتقال سوی. دا خبره د ترکیه دفاع وزارت وکړه. له دې اقدام سره د ترکیه او روسیې ترمنځ د دې دفاعي سیستم په برخه کې توافق نور هم پوخ سو. دا هغه څه دي چې واشنگتن یې له میاشتو راهیسې د مخنیوي هڅه کوله. امریکا پر انقره د بندیزونو تهدید کړی دی او ویلي دي چې روسیې نظامي تجهیزات د ناټو له سیستم سره سر نه خوري، او که ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم وپیري، امریکا به د اف 15 جنګي الوتکو له پروګرامه وباسي. ترکیه وایي دا سیستم یې د ستراتیژیکې دفاع لپاره ډیر مهم دی، په ځانګړې توګه له سوریه او عراق سره د جنوبي پولې ساتلو په برخه کې. دا هیواد وایي چې کله یې له روسیې سره د اس 400 دفاعي سیستم پیرلو توافق وکړ، اروپا او امریکا هیڅ بدیل نه درلود. تیره میاشت د شلو اقتصادي قدرتونو په غونډه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تر لیدو وروسته ویل چې امریکا پر ترکیه د اس 400 دفاعي سیستم پیرلو په خاطر د بندیزونو پلان نه لري، خو واشنگتن سر له اوسه له اف 15 جنګي الوتکو له پروګرامه د ترکیه د ایستلو پروسه پیل کړې ده، او په امریکا کې د دغو الوتکو لپاره د ترکیې پیلوټانو د روزلو پروګرام ځنډولی دی. انقره غواړي سل دانې اف 15 جنګي الوتکې له امریکا څخه د خپلې نظامي استفادې لپاره وپیري. د اس 400 توغندیو دفاعي سیستم پر سر د اختلافاتو ترڅنګ انقره او واشنگتن په سوریه کې د ستراتیژۍ پر سر هم اختلافات لري، چیرته چې امریکا له کورد ځواکونو سره اتحاد لري او ترکیه هغوی ته د دشمن پسترګه ګوري. په ترکیه کې د امریکا د کنسلګری د کارکونکو توقف او د ایران پر موضوع اختلافات هم د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کړی دی.
ترکیه له ډیر مودې راهیسې له امریکا غواړي چې هغه مذهبي مشر دی ترکیه ته په لاس ترکړي چې انقره تور پورې کوي. په دې هیواد کې یې د 2016 کال په ناکامې کودتا کې لاس درلود.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په چین کې په څلور اړخیزه غونډه کې پر دې بحث وکړ چې د افغان حکومت، طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ باید بین الافغاني مذاکرې سمدلاسه پیل شي. د بشري حقونو د څار ادارې له حکومت څخه غوښتنه وکړه په میدان وردګ کې د تیر اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. د غیداري د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکونو په وژنې تورن کړل. د بادغیس ولایت په مرکز خلیناو کې لسګونو کسانو په یو لاریون کې د والی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی چې د ولایت مخې ته راټول سوي وو والی په اداري فساد تورن کړ، خو والی دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یو پیشنهادي طرحه تایید کړه چې له مخې به یې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړتیا محدوده سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته یو بیا خبرداری ورکړ چې دقت دې وکړي. ټرمپ د جمعې پر ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله وایي د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د ده له ډلې سره تماسونه پرانیزي. دا په اصل کې ده چې امریکا د حزب الله پر رهبرانو تازه بندیزونه لګولي دي او افراطي وسلولو پرون د سومالیا په ساحلي ښار کیسمایو کې پر یوه هوټل حمله وکړه چې په نتیجه کې ګڼ کسان ووژل شول.
دا ژوند رنگونه
نوم دې راته وایا او دام راته وایا چې ژوند دې څنګه تیریږي؟
نوم شهلو ده، ژوند مې شکر ښه تیریږي. مسله یم
د کوم پوهنځي مسله؟
سجام الدین مسله وم او غواړم چې 15 او 16 لسانس درس وایم په رواني پانتون کې.
اوس تعلیم تربیه ویلې ده؟
هو تعلیم تربیه
د مکتب دوره کې د استادان توجه څومره وایي؟
استادان شاګردان چې مخته کې ناست هغه ته بیشتر توجه نسبت به تموږ به شاته ولو زکه چې صف کې همدا شاته شاګردان ته دومره توجه نه ورکید. فکر کوي چې هغه تنبل دي، ولې زه په کانکور کې دریم انتخاب کوم سید جمال الدین ته کامیاب شوم. یعنی سید جمال الدین مې ولسته غوښتم چې یو ښه معلم شم او د نور معلمان نه لکه تفاوت لرم. هغه لپاره غواړم چې نور تحصیلات مې فکرم.
بیا امتحان دی ورکړه دی ازموینه تیر شوه کنه؟
او امتحان می ور کړی دی، معلمی امتحان می ور کړی دی.
خو بیا څنګه درجه معلومه شوې چې کامیاب یې کنه؟
نه، تر اوسه لا منتظر یم.
منتظر پاتې یې څنګه اوس ته امتحان ته آمادگی نیسی چې 15 او 16 کال دې هم تکمیل کې د زده کړو کنه شروع کړی دی؟
نه، آمادگی می نیولې ده. ان شاء الله هم دې تور ازو کې موږ امتحان ده امتحان ورکوم ځکه چې غواړم چې موفق شم او موفق کېدو لپاره یو انګلیزه لرم.
خپل کوم معیارونه دي ټاکلي دي وي خون کې د پاره چې خپل خون کې شي څه ډول باید رفتار وکي زده کوونکو سره؟
موږ سره شاګردان لرو کلم په یو صف کې شاګردان په 300 ده باید هغه د پاره په یو صف کې 3 معیار ته باید تعین کې زکات متوسط او عالی او ذهنیت چکن ده باید هغه د پاره یو معیار تعین کې. یعنی هر درس مواد لري میتود لري مثلا صوتي شان راوړي سو په دې دغه یم چې دولتي مکتبو کې دومره امکانات نشته. وارم چې هم دوی که لغو امکانات وسی او خواهش کوم چې وزارت معرف ټول بودیجه مصرف کی شاگردان لپاره.
که تاسو خون کې شی او امکانات هم دومره نه وي درته بیا به څنګه د میتو د دغه اهداف چې تاسو ټاکلی دي ته ورسیږئ؟
شکر زما ژوند ښه دی او وارم چې د خپل ماشنه بعض شیان چې کوای سم تر واسه مې وسی هغه شیان تهیه کم او مکتب ته تقدیم کم.
تاسو په نظر ولې باید دغه کار وشو؟
اگر دست خپل کور که بم البته روابط لری مثلا کاکا یا ماما به وزارت که کار که او به وایی چه دا معلم دسته ده امده لحاظ نمون که وای سو چه ده وزارت معرف توجه نیسو او پویسی چه دغه شیان ضرورت ده.
دیره منه نجونده یوسی انشالله کامیاب باشی.
تاسونم منه نه.
ګڼو اوریدونکو اسمیسونه راستولې دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د افغان سولې په حق له نړیوال هیوادونو باید رښتینی همکاري وکړي. بشیر حبیب زی له لوګره لیکي باید طالبانو سره ژر تر ژره بین الافغاني خبري شروع سي. راحت مختار له وردګ لیکلي آیا موږ به بختور سو چې په امن افغانستان کې ژوند وکړو؟ دقیق لوګر نه لیکلي اوس د سولې چانس زیات دی، باید له دې چانس څخه دواړه لوري مثبته ګټه واخلي. مومن د کندهار له معروف ولسوالۍ لیکلي، زما نظر دا دی چې سوله که راځي نو ژر دې راسي. صدام د کونړ له دانګام ولسوالۍ لیکلي، زموږ په ولسوالۍ کې درې ورځې کېږي چې د پاکستان لخوا راکټي بریدونه کېږي، خو دولت تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. برات خان اسحاق د هلمند له بولان څخه لیکلي، افغان ځواکونه او طالبان باید د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. انګر خروټ ایلشکین څخه لیکي، د کرکټ بورډ دا فیصله غلطه ده چې راشد خان یې د دریو فارمټونو کپتان ټاکلی دی. او شفی جان زدران د خوست له نادرشاه کوټ څخه لیکي، دلته کرنیزې مځکې په ورکېدو دي او ځایي کورونه او دوکانونه نیسي. اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبری مجله له مصطفی